السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبلندې ښنه خودلې. افغانستان د بی پولي خبريالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولې. د ټولنې ویلې چې د افغان خبريالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او خزینه خبريالان عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 250 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 50 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیز او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوی چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله هم مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په مغارو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښت هغو کورنیو لپاره به چې په سمڅو کې اوسیږي په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ورته ځمکه ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ښلي دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکي او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینیستو او همدارس د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره وګوري. او د سربیا د پلازمینې بلګراد په یو ښوونځي کې اته ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اوم ټولګي یو زده کوونکی څوارلس کلن هلک په دې ډزو مشکوک دی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکنی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړي دي. په بیان کې راغلي چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو سخت قوانین لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت ته کتنه کوو.
رسنیو سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري. کوم د تاسو ستونزې نه دي، کومې داوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي.
دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې دي، خو په دې اړه له یو کارپو سره هم مرکه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری د بامیان د هغو خلکو لپاره کورونه جوړوي چې په سمڅو کې اوسیږي. په نور موضوعاتو کې، په نورستان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې مرګ ژوبله پیښه شوې.
ترافیکی قوانین نشتون، د ترافیک قوانینو نه مراعت او همدارنګ عدم کنټرول د بارونو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکیږي.
نور راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې په روزګان ولایت کې هغه معتادان چې نشي پریښي دي کار غواړي.
دلته موږ دې بجې دلته راوستلي بڼیا کړي چې لام کې نه کار نه کې سب او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر به موږ د جماعه غدا د نشي د غوزه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېده، نن د میم میاشتې دریمه نیټه ده، او دا ورځ په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې موجودې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په ګډون د رسنیو د ملاتړ ګڼو بنسټونو د دې ورځې په پلمه په دې اړه په کړیو بیانونو کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلی کوونکی او له ننګونو ډک بللی دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مئی درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقونو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي، او په خپل ټویټر لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر خپور شوی د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو لامل وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادي ته ژمن پاتې شي، او خبریالانو ته دي اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي، او لټولو هیوادونو وغوښتل چې د حقایق او د هغوی چې پاړې راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولي ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي، نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې د چنن د مئی درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلی کوونکی او له ننګونو ډک بللې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وښتو زیانونو شمېرې خبرې کړي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تیر یوه کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو پکې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو تر پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټ نه بدیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس افغان رسنیو سخت ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنه ډیر خبريالان او د رسنیو کارکوونکي بیکار شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبريالانو سره په ناوړه چلند تورن کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو ښاغلی مجاهد وویل هغه خبريالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت ناوخت د پښتنو لپاره نیول شوي د رسنیزو فعالیتونو له امله نه وي بلکې نورې ستونزې موجودې وي.
رسنیو سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري. حکومت د تو ستونزو سره نه دي کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې کال په اوږدو کې چیرې ځینې کسان خبريالان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي، نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پېښ شوی. دوه افغان خبريالان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای سو، بیرون موږ کار نسو کولای. لکه مطبوعاتي کانفرنسونه، لکه غونډې، نه زموږ شزینه کامرامینه او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري.
اندر وخت رسنیو مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پر ځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلې. ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخفټي راسرګند شي او نارینه سره یو ځای خبرونه هم نشي چلولې چې لامل زیات شمیر خزینه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې هم پریخي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو لمخې د تیر جمهوریت نظام له پرځیدو وروسته په افغانستان کې 80% خزینه خبريالانو د محدودیتونو لامل خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د رسنیو د فعالانو او نړیوالو مؤسسو د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه محمد خاطر پردیس د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان نظر هم پوښتلی او په سر کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت د دله نظر څه ډول دی.
د افغانستان د رسنیو وضعیت له تیر څخه طبعا متفاوت دی. په وروستیو دوه کلونو کې تقریبا له سلو زیاتو چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو د بیلابیلو ستونزو په اساس باندې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي دي. دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې وضعیت دغسې شوی دی چې دوی باندې ساحه تنګه شوې وي او د هغې په اساس باندې دوی فعالیتونه کړي وي، بند کړي وي. ولې ستونزې دا دي چې رسنۍ په اوس وخت کې د مالي علاوه له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې ځان تمویل کړي. د هغې تر څنګ خبریالان بیروزګاره شوي دي د رسنیو د بندښت په صورت کې. دغه هغه وضعیت دی چې په افغانستان کې د رسنیو موجوده حالت ښیي. نو ښکاره خبره ده، واضح ده چې د تیر په نسبت باندې د رسنیو په فعالیت کې چې تړل شوي دي یو شمېر یې البته بند شوي دي. دا دي د ښکارندوی کوي چې له تیر سره د رسنیو وضعیت څه ناڅه په تفاوت کې ده.
بله احسان صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی د رسنیو راتلونکي ته په افغانستان کې؟
د رسنیو اوسنۍ حالت که څه هم ډیر خبريالان دغه څه دي چې که وغواړي رسمي ارقامو یا اطلاعاتو ته لاسرسی په کمه کچه باندې پیدا کولی شي، نو دا هغه څه دي چې په کارونو کې سکتګي سبب کیږي. او دغه د سکتګیو سبب بیا د دې لامل دی چې خلکو ته معلومات پر وخت ونه رسیږي او یا هم کافي معلومات خلک ونه کولی شي چې د رسنیو له طریقه ترلاسه کړي. نو دی وضعیت دوام طبعا کم درس په سکتګی کې دوام وکړي، نو خلک بیا د معلومات په خلاف کې واقع کیږي او نشي کولای چې پر وخت کاره او دقیق معلومات چې د رسنیو له لارې ترلاسه کوي هغه ترلاسه کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي.
د نړۍ او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو وسنۍ اساسي دنده په دغه برخه کې څه شي کېدلی شي تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
که څه هم د رسنۍ په برخه کې تر اوسه داسې جدي کوم څه نشته چې موږ داسې په ګوته کړو چې ووایو چې حکومت د فشار راوړوي په رسنیو او د هغې په نتیجه کې د رسنیو خپل فعالیتونه تړلي وي. ولې ځینې مسایل چې حل کېدونکي دي او حل یې موجود دی، نو د رسنیو ملاتړي بنسټونه چې په افغانستان کې فعالیت لري، دوی او جمع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان کولای شي کېني بس وکړي او په یو منظم میکانیزم باندې سره سلا شي، څو د هغه میکانیزم په اساس باندې رسنیو خبریالان وکولای شي چې معلومات ته پر وخت باندې لاسرسی پیدا کړي، معلومات ترلاسه کړي، اطلاعات ترلاسه کړي، او د دغه اطلاعاتو د ترلاسه کېدو په صورت کې بیا رسنۍ دغه معلومات او ترلاسه شوي اطلاعات له خلکو سره شریکي. نو اوس دپاره اړتیا دغه ده چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه، جمع حکومت او جمع د په نړیواله کچه د رسنیو کوم ملاتړي بنسټونه او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه چې دي کولای شي کېني او په یو ګډ منظم میکانیزم باندې سره سلا شي او کار وکړي دغه میکانیزم رامست.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان مرکمو اوریده.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په بامیان ولایت کې د هغو یو سلو څلور څلوېښت کورنیو لپاره چې په سمڅو کې استوګندي ښارګوټی جوړوي. په بامیان کې د ملګرو ملتونو د دې دفتر ولایتي مسؤول وایي د بابا په نوم دغه ښارګوټی چې په شپېته جریبه ځمکه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وخی د طالبانو د حکومت لخوا جوړیږي او د راستنیدونکو چارو وزارت ځمکه ورکړې ده. په غارونو کې مشت کورنۍ د دې خارګوټي له جوړېدو خوشاله دي.
مریم چې څو کاله مخکې خاوند مړ شوی وایي چې د استوګنځي د نشتون له امله خپلو دریو ماشومانو سره د بامیان ولایت په یوه غار کې ژوند کوي. نوموړی په غارونو کې د ژوند له کړاوونو ډکه کیسه کوي او وایي چې په ژمي او اوړي کې غارونه د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی او د لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي تر څنګ ځینې وختونه د اکسیجن له کمښت سره هم مخ کیږي. مریم ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې نوي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ولایتي ادارې کارکوونکي دوی ته استوګنځای جوړوي.
زه 50 کاله نیم او خپل ژوند مې په یو غار کرایي کورونه او بې سرپناهی کې تیر کړ. د اختر او برات پر مهال زمون کور ته څوک نه راځي ځکه چې په غار کې خوسا بوی وي، هیڅ اسانتیا نه لري. اوس ډیره خوشاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
محمد حسین چې د پخې معلولیت لري وایي چې د خپلې کورنۍ له 50 غړو سره په یو غار کې ژوند کوي. دا وایي د استوګنځایونو جوړولو لپاره د دوی نوملړ اخیستل شوی او هیله لري چې په راتلونکي کې د یو کور څښتن شي.
زموږ څخه یو لس واخیسته وی ویل چې راته کور راکوي. زموږ تذکیرې او نمونه یې واخیستل. پرون هم د مؤسسې لخوا خلک راغلل او څو کسان یې د استازو په توګه وټاکل. که څه هم نه پوهېږم چې چا په غارونو کې استوګن کسانو ته پام وکړو، که په رښتیا هم موږ ته کورونه راکړي خوشحاله به شو.
په بامیانو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د ولایتي دفتر مسؤول محمد اشرف نیازی وایي یاد اداره په دغه ولایت کې په غارونو کې میشتو یو سلو څلور څلوېښت کورنیو ته د اوسېدو ځایونه جوړوي.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم، زمین دولت برش مهیا.
موږ یو سلو څلور څلوېښت کورنۍ په نښه کړي. ځمکه د دولت لخوا ورکول کېږي او د بابا په نوم ښارګوټی چې د دوشنبې په ورځ د بنسټ ډبره کېښودل شوه ټاکل شوی د 2023 کال تر پایه بشپړ شي. د هر کور جوړولو لګښت $4,400 اټکل شوی دی. موږ پلان لرو چې په غارونو کې استوګنو کورنۍ ته سرپناه ورکړو.
نوموړی زیاتوي چې د دې ښارګوټي بنسټ د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د محافظتي خدمتونو څنګې د مرستیالې جیلین ټریکس په حضور کې کېښودل شو چې د 2023 کال تر پایه به بشپړ شي. په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس فضل عمر اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد ریاست د دغه ولایت د ښاروالۍ په همکارۍ د دغه ښارګوټي د جوړېدو لپاره 6 ځمکه په پام کې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت په غارونو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې له غارونو دی ووځي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې وه. د بامیان ولایت په مرکز کې غارونه چې تاریخي ځایونه دي د کورنیو بې ځایه شویو په استوګن ځایونو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران ولسمشر نن په یو دوه ورځني سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته ورسید. دا په څه باندې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر دمشق ته سفر کوي. تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دمشق کلک ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خپل ساری د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره نن چهارشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا د 2011 میلادي کال رئیس لکه چې په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د هیواد ته د ایران د یو ولسمشر لومړی سفر دی. وروستی ځل د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدینژاد په 2010 میلادي کال کې له دمشق څخه انکتنه ترسره کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د روسیې تر څنګ ایران په پوځي او اقتصادي برخو کې د اسد رژیم کلک ملاتړ کړی چې پر مټې توانېدلی د سوریې د خاورې ډېرې برخې له مخالفه وسلوالو ډلو بیرته ونیسي. د سیمې هیوادونو چې د دغو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی اوس د اسد له رژیم سره د روغې جوړې هڅې پیل کړي دي. رئیس داسې مهال له دمشق څخه کتنه ترسره کوي چې د ایران او په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې له 2 کړکېچ وروسته بیرته رغول شوي دي. عربي هیوادونو چې په 2011 کال کې د مترزینو د ځپنې په خاطر سوریا او د لبنان د حزب الله ملیشه ډلې په ګډون د هغې نور متحدین منځوي کړي وو، په دې هیواد کې د 12 کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارې نقشې پلان جوړ کړی چې سوریه په عربي نړۍ کې بیرته شاملوي. دمشق ته د رئیسي او مل پلاوي د سفر لپاره د تاریو پترس کې هوایي ډګر ته د غزیدلي سړک دواړه غاړې د ایران په بیرغونو پوښل شوې وې. له رئیسي سره په مل پلاوي کې د ایران د تیلو، دفاع، بهرنیو چارو او مخابراتو وزیران هم شامل دي. د سوریې د دولتي رسنۍ د راپور له مخې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د رویترز د راپور له مخې تهران چې له مخکې د بشار الاسد رژیم ته د پور اخیستو اعتبارونه ورکړي، د مخابراتو او قانونو د سکتور په شمول یو شمېر برخو کې ګټور قراردادونه ترلاسه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت لدې قبل نیوکه کړې چې افغانستان د مذهبي ازادۍ او د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې وبخې نه دی شامل کړی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې مذهبي ازادۍ له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي او طالبان په خپله خوښه تفسیر کړی شریعت په خلکو په زوره مني. د ارنور جزیات په دې راپور کې واوري.
بعد از دیگه که سر ما انتیادی شد
دیو افغان اهل هنود غږ دی چې له تیر یو کال راهیسه د سیمې یو هیواد ته کډوال شوی او دریم هیواد ته د کډوالۍ د غوښتنلیک د منلو په تمه دی. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ ډول محدوده شوې وه او له یو کال راهیسه یې آن ژوند ته امنیتي ګواښ پیښو. له همدې امله یې افغانستان پرېښود او کډوالۍ ته یې مخه کړه.
بعد از دیگه که سر ما
له هغې وروسته چې په 2013 او 2006 کلونو کې پر موږ ځانمرګي بریدونه وشول او کله چې امارات واکمن شو بیا د کارتې پروان په درمسال کې پر موږ ځانمرګي بریدونه وشوه، نو اوس په افغانستان کې زموږ ډېر خلک نه دي پاتې، یوازې اته کسه پاتې دي او اکثریت کاناډا ته تللي دي.
دی وایي چې له کلونو راهیسه په افغانستان کې هندوانو ته د ځانګړو ښوونځیو د شمیر کموالی او د مذهبي مراسمو په برخه کې محدودیتونو د دوی مذهبي ازادۍ ترینه اخیستې وه او په وروستیو کې امنیتي ستونزو د دوی ژوند لا تریخ کړ. تیر 2022 میلادي کال په جون میاشت کې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د افغان سیکانو په ګردوارې د ځانمرګي برید له امله د رسمي شمیرو له مخې درې کسان وژل شول. له دې وړاندې په 2006 میلادي کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د مذهبي مراسمو پر مهال د سیکانو په درمسال خونړي انتحاري حملو کې د دغه مذهبي لږکیو 15 غړي وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي وو. د دواړو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو منلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په 2022 میلادي کال کې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې افغانستان نه دی شامل کړی. دې کمیسون د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو محدودولو مسأله جدي وګڼي او افغانستان دې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي. د دې کمیسون د راپور په یو برخه کې راغلي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت له ناوړه برخلیک سره مخ شو، ځکه طالبانو په خپله خوښه او خپل تفسیر د شریعت تطبیق ته مخه کړې او دې وضعیت د مذهبي لږکیو ازادي ترینه اخیستې. د دې کمیسون په راپور کې ویل شوي یو علت چې ولې امریکا افغانستان د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې نه دی شامل کړی کېدای شي دا وي چې متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ویدان پاتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د واشنگټن په وخت د دوشنبه په ورځ د یاد کمیسون د راپور او نیوکې په ځواب کې خبریالانو ته وویل
the report's recommendations for designation
که څنګه د مذهبي ازادۍ لړ خا د نیخنی وړ هیوادونو د نوندار په اړه د کمیسون باندې زنه د بهرنیو چارو وزارت باندې خنو سره څناسي او شاندي خوبش پړتوګه سره ورته نه دي. هغه دولتونه او ادارې چې د دې راپور په اړه کوم مشخصه پوښتنه یا نظر ولري په مستقیم ډول د کمیسون سره پاړي کې شي.
په دې راپور کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو ترڅنګ د طالبانو هغو اقداماتو ته هم اشاره شوی چې له مخې له اسلامه د طالبانو د سختدریزه تفسیر له امله نجونې د زده کړو او ښځې هم د کار او مدني فعالیتونو له حقونو بې برخې شوې دي. د دې راپور د موندنو او په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو اوس چې د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو په مکړی د خبرونه د پای یو راپور ته د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په پښګړ دره کې د موټر د اوختو په پیخه کې یو تن مړ او نه تن نور ټپیان شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې پیخه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د سرک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. په نږدې دو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې دا دوهمه ترافیکي پیخه ده چې شاوخوا 20 تنو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په ورځ د وري په درلسم نیټه ازادۍ رادیو ته وویل 13 ورځ د نورګرام ولسوالۍ د پښګر دره کې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې نږدې له سو کسانو ته مرګ جوړ بلا وخته ده.
تیر ورځ د ولسی خلکو یو موټر چپه شوی چې په هغه سورلی ګڼ تعداد کسان ناس په وته کسان زخمیان یو کس حق رسیدلې ده. زیاته عمده وجه خو دا کېده چې دلته نورستان غریزه منطقه ده، په دې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي. دغه سې نور پیخې ده په میاش کې دوه درې داسې پیخې وي چې په هغه کې سنتا او د موټروانانو د غیرت مالیو جاني تلفات اوري.
د سیمې اوسیدونکو بې وای په پیښه کې یو تن مړ شوی او نه تن اټپېندي چې په کې سړی ښځې او ماشومان شامل دي. قومي مشر مولوی عنایت الرحمن
په پښګر دره کې یو موټر د چپکېدو له امله یو تن شهید او لس تن نور زخمیان دي. چون دغه د سړکونو خرابوالی د دوی د معیاري نه جوړېدل د دې باعث شوی دی چې روزمره موټران په چپکېږي. ترافیکي قوانین نشتون، د ترافیک قوانینو نه مراعات او همدارنګ عدم کنټرول د دغه د بارونو نو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکېږي او موټران تخریبېږي، انسانان تلف کېږي.
چارواکي او د سیمې اوسیدونکو دواړه له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو د سړکونو رغولو غوښتنه کوي. دا هغه غوښتنه ده چې پخوانیو چارواکو هم په ځلونو له مرکزي حکومت او مرستندویانو کړې وه. بشمیر رجمنی ورسره شوی وي خو عمل پرې نه دی شوی او دا لا هم نه د معلومه چې نورستانیان به کله له دغه ستونزو خلاصېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یونما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان ارشوی دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلې دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوې دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 250 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ و. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی، راغلی چې د افغانستان په ګډون په 50 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ و او اقلیمي بدلون، د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوګې لقبل هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 1340 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ایزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر کښلی دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید، څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند د جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپای ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکي او د اعلی عدالتانه سولې لپاره د اوکراین طرحه به د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات وي. د سربیا د پلازمینه بلګراد په یو خوانځي کې اتماشمن او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اوم ټولګي یو زدکونکو 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زدکونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې د دوی سره مستقیما وکړي.
زمان د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولر.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
دل زمشت یو ترتیب برابر کی یو خواري مشت پیدا کی امر بم د جماغه د نشه د غوزه ام بمر شکر بخپل کار ودرېج.
دا چې یو معتاد باید سوکړي چې د زهر استلو پړاوې په اسانی ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زه اورېدم خلدنه چې ټول پوډرې راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو کته مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللي، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړي چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ څه کولای چې دغه اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولر. دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي، د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انج کښت مخه کړې ده. انج په خوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب مځکې څخه به 28 کیلو ګرام انج ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انج اهلي کړې او له یو جریب مځکې څخه تر 200 کیلو ګرام پورې انج ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلو ګرام انج 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. لبلی خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. دی اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به د جماعه غدا د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه ده چې خواړه او درمل لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خواړه او درملو لستونزې سره مخ دي.
ولته نه چې غذایی مواد د سره کم دی ورډیری کې دوا مواد او شی ورباله مره بل خلک د عملیان د باندې شو وای چې ورور موږ ډیر زیات سیات خواړه راکول دي سبو وای نو بل ډیر عزیزانو نه بجوړی ځلته که د عملیان خواړه ته شی ور برابر کی معنا سو کو سازه انجی سو ورور بنای انجی وای دې سازه انجی هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمينه ورته برابر کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایی مواد یا نور درمل په دې کې کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکی مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي. او په پیل کې پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحی کارکونکو ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي، که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي، یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي، او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت سیاول حق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې جاولک ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسلک خو مې اوله خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کوم شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر او خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او د تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړه، بله درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې څه لاړمه، دوی بس بنډار یې نه وویل وه، دا ساز او دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی هم دا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون شه دوه هغه وکړه تا ته خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سره چې مخکې سم وزې ما خوان باندې پوسو ما چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولې نه هغه لازم نه ګوان نو دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چی شرش کې وینم سي بس لږه جنرال ما کله کله به دمه دا کار وکاو چې تر صبح گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي بیا ورسته به ورسې نشه به نو مې دا کار مخه نه راکوو مجبور بوم سوال به نه شکه ولا به کار کو کنه کوي به نه سوي دا اوس دا خپل زه ما کنه شي نیم اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدم مېدا مې سیدم مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نه ستای او اوس یو ورو به نه رسیدل چې لږه به نه سوي جګره سو سو کوم دا ونه وګوره اوس زه سم ما سم دو ورځې زه رو پی کار کوم 1500 ورو پی په مواد دي دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ازان خو مې پرېد از پیسې د تخایم زون خو مشت کی خراب کړای دا چې څوک مې لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی غره زکه چې اقتصاد مې پکې زه په زکه زه هغه پیسې چې کورس تور کومه نه مو به مواد ته مې وي کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي قران شریف مو وایي مکتب مو وایي دا ټول باید وایي زوی زم خلدنه چې ټول پوره لري راته وایي چې ماته څه ورته وایم زه کوم علامات خپلایم څه په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ دي د څه وخت سوال دي چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمند یې وال نور لرم هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې د څه ټول ګرځي وغه لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې تاسو ته وخت به په ماته مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر ضروري دی
دا زادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلی دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کماندان صاحب، مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، او تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي، خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوز ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلی.
که یې نه منئ، دا دي د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب، مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشې مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشې مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشې مواد له کومه کړي؟ که ساقیان ورک شول، د نشې موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به رالنډه کړو. دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي، او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي. ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکړئ.
ها، دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم. تاسې بېغمه اوسئ، نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه، ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو، وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو، نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه، بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب، اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راوالا، ستړی مشی.
قومندان صاحب خیر؟ په خیر، خیرت ده،
شکر، ژوندی اوسی. رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قومندان صاحب، دا دی کېناستم.
خیرو جانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب، تاته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون راهیسې یوه اندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو، او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه، مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانه، ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وای؟ ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم، او هر میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم، نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي، او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشه یي مواد مه خرڅوئ، او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورکړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسو ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل، زه به ولاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوي، زما هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره. قمندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه. زه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.